द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته بیا هم خراغلی نن جمعه د 2023 کال د سپتمبر د 14 نیټه ده چې د 1499 لمریز کال د وږې میاشتې له درویشتمې سره سمون خوري. دا وخت په پیښور کې د سهار اته نیمې، په کابل کې د سهار اته، او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنجشنبه د ماخوستن 11:30 بجې دي. د ډیو ریډیو په وروستۍ سهارنۍ خبری خپرونه کې بیا هم زه احمد فواد لامی ستاسو کوربه یم. لومړی هم د خبرونو سرټکی. د فلورنس په نامه د ځواکمن سمندري توپان لمن د امریکې ختیځو سواحلو ته راورسېده. اټکل شوی چې دا توپان به زیات د سیلابونو او زیاتو ویجاړیو سبب شي، خو حکومت وایي چې زیات آمادګي هم ورته نیولې ده. د هند او امریکې د ګډ بیان په وړاندې د پاکستان کلک غبرګون. هند او امریکا له پاکستانه غوښتي چې ترهګر ته د بل هیواد په وړاندې د خپلې خاورې د کارولو موقع نه ورکوي، خو پاکستان وایي داسې بیانونه د ډیپلوماتیکو معیارونو خلاف ورزي ده. او له هغه وروسته چې ترکیې له اقتصاد او مالي ستونزو سره لاس او ګریوان شوه، اوس د ترکیې مرکزي بینک د سود ریټ ډیر جګ کړی او غواړي چې په دې توګه د خپلې کرنسۍ بیه لوړه کړي. او اوس هم خبرونه. د پاکستان خارجه وزارت د هند او امریکا وروستۍ ګډ بیان په سختو ټکو رد کړی او په هغه کې د پاکستان په حواله شبې خبرې د ډیپلوماتیکو معیارونو خلاف بللې دي. د هند او امریکا شریک بیان نوی ډیلی ته د امریکا د خارجه او دفاع وزیرانو د ورتګ وروسته جاری شو او په هغه کې له پاکستانه وغوښتل شو چې د ترهګرو ته د اجازه نه ورکوي چې له پاکستان له قلمرو څخه د بل هیواد پر ضد کار واخلي. په شریک بیان کې همداراز پر پاکستان غږ شووی چې په ممبای کې د 2008 کال د برید مسؤل کسان او نور له سرحده اوښتونکي بریدګردي عدالت ته وسپاري. خو د پاکستان د خارجه وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د زیارت په ورځ خبریالانو ته وویل چې پاکستان د هند او امریکا پر دغه شریک بیان کلک اعتراض کړی او دا ډول بیان یې د ډیپلوماتیکو معیارونو خلاف ګڼلی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د هغه هیواد امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد پر شمالي وزیرستان کې د توندلارو پر یو پټنځای چاپه وهلي چې بیا د وسله والې نښتې په نتیجه کې درې عسکر او څلور توندلاري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د یو بیان په جاري کولو سره ویلي چې افغانستان ته نږدې په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو د زیارت په ورځ دغه چاپه وهلې ده. د هغو په وینا هغه تروریستان چې په دې پیښه کې وژل شوي دي تیر کال یې پر امنیتي ځواکونو باندې څو ځله حملې کړې وي. د پاکستان پوځ وایي چې شمالي وزیرستان او نورې علاقې د توندلارو له شتونه پاکې کړي، خو سره له دې هم هغو سیمو کې د تشدد پیښې لیدل کیږي. د امریکا ځینې ختیځې برخې همدا اوس د یو سخت سمندري توپان سره مخامخ دي. دا توپان چې فلورنس نومیږي د امریکا په وخت نن ماښام یعنی څو ساعته مخکې د شمالي کارولینا ریاست څنډو ته ورسید. د توپان رفتار اوس لږ دی او له بارانونو سره مل دی، خو هوا پیژندونکي وایي چې دای لا سر دی او د توپان قهرجنې څپې به وروسته راورسیږي. ماهرین همداراز اټکل کوي چې د شمالي کارولینا په ځینو برخو کې به له یو متر نه هم ډیر باران و اوریږي. پر دې علاوه د غټو څرخبادونو، سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو اټکلونه هم شوي دي. په ځینو سیمو کې خلکو ته امر شوی و چې خپل کورونه پرېږدي او امنو ځایونو ته ولاړ شي. بل پلو د امریکا له نورو ریاستونو څخه د بجلی د ترمیم ټرکونه د ساوت او نارت کارولینا په لور خوځېدلي او هدف یې دا دی چې که په توپان کې د بجلی مزی وشلېږي دوی یې زر بیرته ترمیم کړي. په امریکا کې د قومي سلامتیا یو شمیر پخوانیو چارواکو پر صدر ډانالډ ټرمپ غږ کړی چې د مهاجرت او تروریزم ترمنځ د اړیکې په هکله یو جنجالي رپورټ باندې دی له سره غور وکړي. دوی وایي یاد شوی رپورټ په غلط ډول داس انګیرنه ورکوي چې ګنې په امریکا کې زیاترې تروریستي حملې د مهاجرو کار دی. په دغو پخوانیو چارواکو کې چې د جنجالي رپورټ د بیا کتنې غږ یې کړی، د امریکې د ملي استخباراتو پخوانی مشر جیمز کلپر هم شامل دی. اتلسو پخوانیو چارواکو د زیارت په ورځ لوی سرکاري وکیل جیف سیشنز او د داخلي امنیت وزیر کرسچن نیلسن ته یو خط ولیک. دوی په خپل خط کې لیکلي چې په تیرو 15 کلونو کې دوی د تجربیاتو تر مخه او د ارقامو د مطالعاتو پر اساس د تروریستي اعمالو او د خارجي شهري توپ ترمنځ هیڅ ډول تړاو نه دی لیدل شوی. هغه رپورت چې دوی ناسم ګڼي د جنوري په میاشت کې د صدر ټرمپ په حکم د عدل او د داخلي امنیت وزارتونو خپور کړ. په رپورت کې ویل شوی و چې د سپتمبر 11 نیټې وروسته چې د نړیوال تروریزم په تړاو کسان عدالت کې محکوم شوي، د هغو د هرو څلورو تنو څخه یې درې تنه یې له امریکا بهر زیږېدلي وو. د جنوبی سودان د کورنۍ جګړې ښکیل اړخونه وایي هغه سند چې دوی د شروع په ورځ په حبشه کې امضا کړ، د جنوبی سودان د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د سولې وروستۍ معاهده ده. د جنوبی سودان د صدر مشیر توتکیو د زیارت په ورځ خبري اعلان ته وویل چې دغه معاهده په جنوبی سودان کې تشدد ته د پای ټکی ږدي او نور به په دې هیواد کې جنگ نه وي. یاد معاهده د حبشی په سرخار ادیس ابابا کې لاسلیک شوه چې د حبشی وزیر اعظم او د سیمې د ملکونو نورو مشرانو یې نظاره کوله. په جنوبی سودان کې کورنۍ جګړې لسګونه زره وژلي او میلیونونه وګړي یې له خپلو سیمو او کورونو بې ځای کړي دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو زموږ غږ د امریکې له سرخار واشنگتن ډي سي څخه اورئ او زه احمد فواد لامی ستاسو د دې ساعت خبری رپورټونو کوربایم. اوس هم تفصیلی رپورټونه د فلورنس په نامه ځواکمن او غټ سمندري طوفان د امریکې ختیځو سواحلو ته رسیدلی او اوس شیبه په شمالي کارولاینا کې له ځان سره سخت اورښت او باد راوړی دی. خود هوا پیژندنې ماهرین وایي چې د توپان سخت شیبی او سپی لا تر اوسه نه دی را رسیدلی او حالات به قرار قرار نور هم پسې خرابیږي. د فلورنس هریکین یا سمندری توپان په هکله روسی معلومات له محمد عالمگیر نه اورو.
د سمندري طوفانونو د سارنې کامی مرکز تر مخه فلورنس نومي طوفان د امریکا ختیځې برخې باندې پراته دوه ایالتونو سویلي او شمالي کیرولاینا ته را رسېدلی او د طوفان مرکز کیدلی شي چې د جمعې پر ورځ شمالي کیرولاینا ځپل شروع کړي. د شمالي کیرولاینا ایالت په ساحل تیز هواګانې او بارانونه شروع دي او اندازه ده چې دا په سیمه سخت بارانونه اوروي. د موسم څارنه کوونکي وایي د هوا تیز چورلکه یا تورنیډو د راتلو امکانات هم ډیر دي. که څه هم فلورنس په لاره د څلورمې درجې غټ طوفان نه دویمې درجې ته راپریوتی، خو د 160 کیلومتر رفتار والا هواګانې انساني ژوند او املاک ته زیان رسولو ښه توان لري. د بیړني حالت په وخت د مرستو کامی ادارې فیما مشر بروک لونګ نن په پلازمینه واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي په ساحلي علاقو کې د سمندر دنګې چپې مسله نه ده، کمې بچې د دې طوفان د لاسه راځي. اصل مسله به هله وي کله چې دغه اوبه بر ځمکې ته راوخیږي، نالې او خوړونه ډک کړي او املاکو ته زیان رسول شروع کړي. د ده په وینا،
Just because the wind speeds came down, the intensity of this storm came down to a cat 2, please do not let your guard down. The storm surge
طوفان کې د هوا رفتار را کمیدو یا طوفان درجه را کمیدو مطلب دا نه دی غستل پکار چې غنی د دې طوفان زور ختم شو. مهرباني وکړئ د خپل حفاظت او د طوفان د زور نه بې غوړه کېږئ. ما د فلورنس طوفان مخ دا مهال شمال غربي اړخ ته دی او د 19 کیلومتر په رفتار باندې روان دی. د موسم پوهان وای دومره رو رفتار به دا طوفان د دې جوګه کړی چې په خوره د 50 نواخله تر 70 سانتي متر پورې باران اوروي او په ځینو برخو کې کیدلی شي چې دغه حد 100 سانتي متر پورې هم شي. دا هم یره دا چې خشکې علاقې کیدلی شي چې 100 متره ډونګو بو کلاو شي. د طوفان په لار کې پرتو علاقو والا خلکو ته خپل کورونه پرېښودو او محفوظ مقاماتو ته ځان رسولو امر هم شوی او شمالي کیرولانا او سویلي کیرولانا، ورجینیا او جارجیا ایالت یا سٹیٹ بیڑنی حالت هم پرځای کړي. صدر ټرمپ په دې اړه تیر ورځ ویلیو چې د انساني ژوند تحفظ یې لومړی ترجیحاتو کې راځي او د ده په وینا مونږ له چل راځي، مونږ ورته تیار یو، خوراک دوایانې او هر هغه شی چې تاسو یې سوچ کولی شئ مونږ تیار کړی. په ټرمپ انتظامی پورتوریکو کې راغلی سمندري طوفان ماریا ته ځواب او د دې د لاسه وړېدلې مرګ جوبلې په اړه هم سخت ټکونه شوي، خو بیا ټرمپ انتظامیې د طوفان مخ په وړاندې ناقصه کاروایۍ ذمهوار د پورتوریکو گورنر او نور چارواکي ګرځوي. د فلورنس طوفان وړاندې په ماریا طوفان کې د مړو امریکایانو شمیره هم یو وار بیا لانجه جوړه کړې. نن په خپل یو ټویټ کې صدر ټرمپ دعوا وکړه چې پورتوریکو کې د ماریا سمندري طوفان د لاسه 300 کسان نو مړه شوي. یو آزاد څېړنیز رپورټ تر مخه پورتوریکو کې دغه عمره کسان وژل شو، خو بیا ډیموکراټان او ریپبلیکن دواړه په صدر مرګ جوبلې له سیاسي رنګ ورکولو تور لګوي. ډیموکرات لوی ګټارس کوم چې دا مهال پورتوریکو کې د بیا ودانې په کار باندې مامور دی، وایي د صدر ټرمپ سوچ کې فرق دی. کوچر دې غنی چې د دې انتظامیه ماریا طوفان تباهه ته سم جواب ویلې او په تیر خدا چې د اوسې د مرګ جوبلې نه هم لانجه جوړ کړه. د فلوریدا صدر ټرمپ پارټي ریپبلیکن نه گورنر ریکس کارت کوم چې دې وړاندې وو واره پورتوریکو ته تللې، وایي د صدر داوو سره اختلاف لري.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
تاسو د امریکای غږ ډیوا ریډیو نه د دې ساعت تفصیلی خبری رپورټونه اورئ. هند او امریکا څو ورځې مخکې د یو ګډ بیان په ترڅ کې له پاکستانه وغوښتل چې ترهګرو ته د بل هیواد په وړاندې د خپلې خاورې د کارولو موقع نه ورکوي، خو پاکستان اوس د سخت غبرګون په ښودلو سره ویلي چې داسې شریک بیانونه د ډیپلوماتیکو معیارونو خلاف ورزي ده. په دې هکله نور جزئیات به نو شیروان قلندر وړاندې کړي.
د پاکستان سرکاري خبری اداره اے پی پی وای چې په 13 ستمبر نوی ډیلی کې د امریکا او هند لخوا شریک بیان باندې د پاکستان خارجه دفتر خپل سخت غبرګون ښودلی دی، او د زیارت په ورځ د ونیز خبری کانفرنس په وخت د پاکستان خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل ویلی دی چې د ممبئی بریټ پاړه د دواړو هیوادونو بیان ناسمه دی، او په دغه بیان کې لګول شوي تورونه یې پکله رد کړی دی. ډاکټر فیصل د ممبئی بریدونو په اړه ګډ بیان کې تورونه بی بنیاد او د سفارتي آدابو په ضد بللی دي. د پاکستان خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل لخوا د غبرګون تیرونه د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر جیم میټس د هند سفر په محل په ګډه اعلامیه کې د ممبئی بریدونو په اړه ورکړی شوی بیان په سر خودلی دی. په نیو ډیلی کې د ګډ اعلامیې په وخت د امریکا دفاع وزیر جیم میټس داسې ویلي
like those 10 years ago in Mumbai which killed innocents.
دی وای دوان هیوادونه هند او امریکا یو ځل بیا دا خبر کوي چې لس کال وړاندې د ممبئی ناوړه برید کې دوان هیوادونو په لزګونو بې ګنا وګړي وجل شوی. په راتلونکي نومبر کې مونږ یو ځل بیا په دغه برید کې د وجل شو تنانو د لسو کالو موده په پوره کېدو یادونه کوو. جیم میټس په دغه محل نور صدا سو ویلی وو
will pave the way ahead for an even closer military relationship.
جیم میټس په دغه موقع ویلی چې هند او امریکا به راتلونکو کې مستحکم ستراتیژیک همکاران وي. د ویلی دوه هیوادونه د سیمې د ستراتیژیک ملګرتیا لپاره ځنې ګامونه پورته کړی دي. دوه هیوادونو په شریکه غونډه کې د مستقبل د باوري دوستانو او همکارانو په حیث د تلو لار ټاکلې ده. د پاکستان خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل ویلی دي چې د یو دریم هیواد لخوا د هند ممبئی بریټ پاړه بیان د سفارتي چارو د ټاکل شو اقدارو خلاف ورزي ده. د زیارت په ورځ د اونیز مطبوعاتي بریفینګ په محل ډاکټر محمد فیصل زیاته کړه چې امریکا د هند ولکې لاندې کشمیر کې د هند لخوا روان وجنو باندې خبره نه کوي، او هغه موضوع چې د پاکستان په عدالت کې پرې او روانه ده په هغې بیان ورکوي. ډاکټر محمد فیصل نور صدا سی ویلی
د ممبئی ٹرائل از آن گوئنگ ان دی اینٹی ٹیررزم کورٹ
د ممبئی بریدونو کزیا دا وخت پاکستان طرح غریزت عدالت کی روانه ده او د عدالتی عمل به خپل وخت اخلي په دې موقع ډاکټر محمد فیصل ویلی دی د ډیر وخت راهیسې پاکستان د دریج لري چې د هند او پاکستان ترمنځ شخړو حل لپاره یوازینه لار هم خبرې اترې دي د ویل هند سره د نوي حکومت لخوا د خبرو اترو پیغام لیږل شوې دی او هند لخوا هم په دې اړه د باضابطه جواب پته ميو ڈاکٹر محمد فیصل ویلی دی د هند وزیر اعظم نریندرا مودی لخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته ټلیفوني کال او د هند خارجه وزیر لخوا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ته خط لیږل ورسته مونږ ګورو چې د رابطو د ذریعہ سره کم پوړان دی لاړ شي
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتله او اوریدل شي ویب پانی پتا دا voadivanews.com ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva
بیا ہم خراغ لئی په امریکای کې پر یو پاکستانی ول اصله شهري چې د گاډو ترمیم کار دی دا الزام لګیدل چې غنی هغه د ترهګری اړوند دی چېډن کې د امریکای حکومتي ایجنټانو ته دروغ ویل دي فرهید خان اوس د ضمانت په کې خودلو لبن نه خوش شوی دی نور تفصیل به له سمینه احسن نووري
د امریکې د مانچستر اوسیدونکو د شپیتو کالو فرهید احمد خان د ستمبر په شپږمه د یو جوري لخوا په دې ملزم وګڼل شو چې د ترهګرۍ پورې اړوندې یوې سیړنې کې دروغ بیان ورکړی وو د هغه وکیل فیصل ګل بیا دا نه مني چې ګینې فرهید خان دروغ ویلی وو او یا د ترهګرۍ سره کومه اړیکه لري ګل وویل په دغه سي یوې بې بنیاده کیس کې چې دا خبره عدالت ته لاوړاندې کیږي زما قهر او غوسه راپاروي هغوی دا دعوه لا نه لري چې دې سړی په پاکستان کې کومې ترهګرې ډلې ته سلیګلې دي زه کوشش کوم دا پیدا کوم چې په دې کیس کې د ترهګرې خبره لکه را پیدا شوه د امریکې د داخلي امنیت یو کارکون کریستوفر ایوانز عدالت ته په یو بیان کې ویلي چې دوی په دې سیړنه کوله چې پاکستان ته د خان لیګل شوی د طبي وسایلو ابستي خو بد ترهګرۍ اړوندو فعالیتونو یا سازمانونو د ملاتړ په مقصد نه استعمالي شوی د کریستوفر ایوانز په وینا ایجنټانو چې غوښتل معلومه کړي چې خان د طبي وسایلو د اغستو پیسې د کوم راوړي دای اوموندل چې 2008 او 2010 کلونو ترمنځ د هغه بانک حساب ته لنامعلومه زرایو نه پیسې راغلي چې ټول ټال د 200,000 ډالرو زیات دي د ایوانز د بیان تر مخه د امریکای د داخلي امنیت اداره په دې خبره شوه چې خان داسې عقیده خودلې و چې ګینې ټول مسلمانان باید د جهاد ملاتړ وکړي کده چندو د ټولولو د لارې هم وي خان د حکومت کارکونانو ته ویلي وو چې په امریکا کې د اسلامي حلقې په نامه یو خیراتي تنظیم سره کم اړیکې نه لري او پاکستان ته خپلې کورنۍ ته یوازې جامې لیږلې دي خو اف بی آی چې په 2015 کال کې د هغه په کور چاپه ولګول نو داسې بکسونه او فایلونه اوموندل چې د حکومتي مامور په باور د اسلامي حلقې د خیراتي تنظیم سره د خان اړیکه ثابتوله که څه هم پاکستان ته د طبي وسایلو لیږل او یا په امریکا کې د اسلامي حلقې سره اړیکه لرل کم جرم نه دی خو په فرهید خان دا الزام لګیدلی چې ولې حکومت ته په دې برخه کې دروغ بیان ورکړی وو خان وس د 500,000 ډالرو ضمانت په بدل کې د قید خوښ شوی دی هغه په 2003 کال کې د امریکې شهري شوی وو او په کنیکټیکټ ریاست کې یو ځایي امام وایي چې د خلکو ترمنځ د خیراتي کارونو او چندې ټولولو په برخه کې خانوم لرلی د سیمی امام ویلی چې خان انتها پسند سیاسي ذهنیت نه لري او دا هم نه دی چې هغه دی د ترهګرۍ سره اړیکه ولري
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دی شئ
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003
او د خبرونه په دې برخه کې به راشو د ترکی په اړه یو رپورت ته. د ترکی مرکزی بانک د زیارت په ورځ داسې یو کار وکړ چې نړیوال مارکیټونه یې حیران کړل، او هغه دا چې د سود کچه یې خورا جګه بوتلله. ترکی په دې وروستیو کې له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی، او مرکزی بانک په دې ډول غواړي چې دا بحران بیرته قابو کړي او د ترکیې کرنسی د لا ارزښت بایللو مخه ونیسي. نور حال پرې له نصیر کاکړ څخه اورو.
په دغه وضعیت کې د سود شرح له 0.15% څخه 0.25% ته زیاته کړل سوې وه، کوم چې د پانګوالو د هغه پیشبینی چې 3% به زیاتیږي دو چنده وه. د ترکیې د لیرا بیه د دې په جواب کې 15% ختلې. نړیوال پانګوالو د دې نوې اقدام هرکلی کړی. د نومرا په نوم د نړیوال ادارې مشر اقتصاد پوه اینان دیمیر ویلی د ترکیې مرکزی بانک یا ټی سی ایم بی په یوه اونۍ کې له ژمنې سره سم مهم زیاتوالی کړی، خو بیرته یې سختۍ ته مخه کړې. په مرکزی بانک باندې سخت نیوکې کېدی چې هیڅ نه کوي او د سود په شرح کې د پام وړ زیاتوالی نه کوي، چې افراطي زر کنټرول کې او دا چې مخ په کښته کېدو کرنسی په اړه څه وکړي. سشکال لیرا تر 40% زیات راغورځېدلې. داسې ښکاري چې د شرعي سود زیاتوالی د ترکیې د صدر رسب طیب اردوان د هغه دریځ سره مخالفت دی چې د داسې اقدام مخالفت یې کاوه. د مرکزی بانک د پریکړې څو ساعته وروسته اردوان یو وار بیا د سود شرعه د زیاتولو مخالفت وکړ. صدر اردوان خپل دا دریځ بیا تکرار کړ چې افراطي زر د زیاتې شرعه سود له امله دی، که څه هم دا د اقتصاد د روایتي نظریې سره سمون نه خوري. اردوان یو صدارتي امر هم جاری کړی چې پکې ټول کاروبارونو ته ویل سوي چې خارجي کرنسی کې تړونونه دي نه کوي. IMF او نړیوال بانک په تکرار سره انکاره ته ویلي چې خپل خرڅونه دي کنټرول کړي، چې د دې په وینا د افراطي زر لامل دي. شاید چې هم د دې په جواب کې صدر اردوان د ریاست په تعمیري پروژو باندې بندیز لګولی. پانګوال د انکارا او واشنگتن ترمنځ روان ډیپلوماټیکي تاوتریخوالي باندې هم اندېښمن دي. د ناټو د دواړه ائتلافیان د امریکایي پاستر انډریو برانسن په ترکیه کې د ترګری په تور د زندانی کولو پر سر په جنجال دي. د هغه د بندي کولو پر سر امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ په ترکیه باندې تجارتي ټیکسونه لګولي، چې له امله لیرا لاندې راغورځېدلې. ټرمپ د نورو بندیزونو ګواښ هم کړی دی.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیوه بازار پروګرام کې اوریدل شي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
او اوس هم وار رسیږي یوې اداریې ته چې د امریکې د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
د داعش خلاف د شریک فوج ویان کرنل شان ریان ویلی دی چې په شام او عراق کې د داعش د باقیاتو د جارو کولو کار جاری دی. د زیاته کچې په عراق کې د عراق د فوجونو د داعش د باقیاتو خلاف کاروایی جاري ده، او دوی د انبار صوبې په لرو پرتو ریګستانونو او کرکوک، دیالا او د صلاح الدین صوبو په غرایزو سیمو کې د داعش د پاتې خلکو په لټون کې دي. د عراق فوجونه د دې قسمه خلکو د ځینو معلومولو او د دوی د راوخکو عمل جاري ساتلی دی. دین علاوه عراقی فوجونو د باچایی لارو د محفوظه کولو او د حکومتي بنیادی اډانې د شرخوخو د حملونو د بچ ساتلو هم پوخ نیت کړی دی. د اگست په لومړۍ هفته کې د عراق فوجونو په ګرد عراق کې د 500 د زیاتو شکمنو ترهګرو خلاف کاروایی کړې ده، او 500 بارودی مواد او ګوله بارودی هم نیولې دي. دین علاوه د عراق فوجونو د اربیل، کرکوک، هاویجا، سمارا او صلاح الدین صوبو د سړکونو د محفوظ ساتلو کامیاب کار جاری ساتلې ده. عراقی فوزرو په دې صوبو کې د بجلی نظام هم بحال کړی ده. کرنل ریان خپل بیان کې دا هم ویل دي چې په شام کې اتحادی فوزونه او ملګری فوزونه د درېمې مرحلې د کار روایت د راغونډولو تیاریانی کوي. اتحادی فوزونه د داعش د باقیاتو د راغونډولو لپاره د دره فرات په واده کې د خصوصي کار روایت لپاره ویښ بیدار دي. هر کله چې دې حملې له د شام دفاعي فوزونه هم تیارې کوي، دوی د داعش په ولقه کې اخیری خار هاجن نه عامو خلکو ته د وتو موقع ورکوي او د عامو خلکو په جامه کې د داعش د تختیدونکو جنګیالو د نیو پورا پورا کوشش کوي. د قطبین مرختیس شام په باقی پاتې برخو کې مقامی حفاظتي ځواکونه د قانون د نفاذ او د اولسي نظام د محکمتیا لپاره کارونه کوي او اخیری کار دا چې په ټول عراق او شام کې د محکمتیا راوستو عملیات روان دي چې بیا اغشان حالات پیدا نشي په کومو کې چې داعش راپورته شوی وو. د عراق حکومت په ټول ملک کې د خلکو د زیست روزګار او د جن خکولو د پاره کار کوي او هغو سیمو ته ځان رسوي چرته چې خلک د امروزه استعمال او د نورو اولسي خدمتونو ډیر اجتمن دي. په دې لړ کې د هغې بنیادي اډانې د سر دوباره جوړولو کارونو ته په خصوصي توګه لاس اچولی شوی دی چې د داعش خلاف جنگ کې ورته نقصان رسیدلی دی. په دې کې د بجلی او د اوبو غوندې د امروزه استعمال خدمتونه شامل دي. په شام کې د محکمتیا کوششونه د خلکو د ژوند بچکولو، د خخو بمونو د رایستو، د اوبو، بجلی او د ضرورتونو د ورکولو لپاره روان دي. امریکا او اتحادیان وی نه یوازې د داعش د عراق او شام نه د وستو پوخ نیت کړی دی، ولی دا هم چې داعش بیا چری هم سر راپورته نکړي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورورا خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
امریکا غږ دی ورډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نن سهار درې ساعته خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو له دې نه وروسته په همدې څپو باندې کولای شئ چې د مشال رادیو رپورټونه او خبرونه او خبرونه واورئ. البته په عین وخت کې کولای شئ چې تاسو زموږ فیسبوک ته ولاړ شئ او د ورځې په اوږدو کې هلته د تازه خبرونو او رپورټونو نه ځان خبر کړئ. اوس تاسو نه اجازه غواړم. خو ورځ ولرئ. خدای پامان.